اصل ته امدګین ولې د خو افغان ځواکونه هم چمتو دي چې د خپل سیمو دفاع وکړي.
آیا هغه چا چې جګړه په دې سیمه کې شوله اوله ساتلی ده هغوی څومره امکانات په کار اچوي؟ اوس پیلم د باره چې څه زموږ په مقابل کې دي، زموږ تدبیرونه او زموږ امکانات ورباندې پیاوړي دي، ولې دا که سبا بیا په اصطلاح باندې د جګړې ابعاد تغیر کوي، مثلا مخالفین نه امیده کیږي، همسایگان دي چې هغه څوک شته په کور کې د جنګ سره مینه لري هغه نه امیده کیږي، او هغه د امکانات دوه چنده کوي، درې چنده کوي، نو خطبن باید چالش کړی کي.
تر اوسه ویل کیږي د ملي اردو د څلورو کنډکونو سرتیري له سره روزل سوي، نوي وسلې وسایل ورکول سوي دي، او د فراه او نیمروز ولایتونو په شمول هلمند کې د لشکرګاه ښار سره نږدې د جګړې لومړۍ کرښه ته استول سوي دي. کتونکو وایي د بهرنیو ځواکونو د حضور پر مهال اکثره جنګي پلانونه او رهبري خپل د خارجي ځواکونو لخوا پر مخ وړل کېده، چې دغه مسلې هم افغان ځواکونو په پوستو او ټورونو کې بند او غیر فعال وساتل، او دا د افغان ځواکونو د تلفاتو او په شاتګ عوامل دي. په هلمند کې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د 215 میوند کل اردو امریکایي مشاور ډګروال کلین د روان میلادي کال د مارچ پر اوله نیټه د افغان ځواکونو د دوهم کنډک د فراغت په مراسمو کې وغوښتل چې د دفاعي حالت څخه ووځي او پر وسلوالو بریدونه وکړي. دوی وایي موږ یوازې ستاسو د وسایلو د ترمیم او بیا روزنې د پروګرام لپاره نه یو راغلي، اوس د دې وخت هم نه دی چې تاسو په ټاورونو، سرایونو او د لویو دیوالونو تر شا پاتې سئ، نور باید له ښځو راووزي او پر خپل دښمن برید وکړي او د دفاعي حالت څخه ځانونه خلاص کړي. د افغان ځواکونو پر جنګي وړتیا هغه وخت شکونه راپورته شول چې وسلوالو په ډیر کم وخت کې د موسی کلام او نوزاد ولسوالیو تر څنګ د ګریشک مارجې او نادلي ولسوالیو ګڼې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې. د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې کله چې د جنګ لومړۍ کرښې لشکرګاه ښار او ځینې مرکزي سیمو ته راورسېدلې، د امریکایي ځواکونو دوه کنډکونه تر شاوخوا یو نیم کال وروسته بیرته هلمند ته راغلل، چې په دې ولایت کې د 215 میوند کل اردو د سرتیرو جنګي وړتیاوې د سره وروځي او هغوی په نوو وسلو سنبال کړي. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي په هلمند کې هغه وخت امنیت راتلی سي چې د افغان ځواکونو په لیکو کې پیاوړي کسان په دنده وګمارل سي، په امنیتي ادارو کې د فساد او کاغذ پرانۍ مخه ونیول سي، او امریکایي ځواکونه په دوامداره توګه د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز تر څنګ په استخباراتي او هوایي برخه کې ملاتړ وکړي.
دوی هیڅ ډول سپوب ته نه لري، کمبوت نه لري، فقط د دوی لوی مشکل چې دی په فراس کې دی. د دوی فراس کې داسې خلک قرار لري چې هغه مستقی خلک نه دي، هغه د شناخت په حساب باندې یا د پیسو په حساب باندې یا په نورو حسابو باندې دوی راغلي دي، او دوی فراس کې اوس قرار لري، نو هغه نشي کولای چې په منظم ډول سره سوخو اداره وکړي. او دوهمه غټه خبره اوس په د افغان ځواکونو په منځ کې فساد دی.
خو په هلمند کې د ولسمشر ځانګړی استازی او په دې ولایت کې د اوپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار کارمن وایي د دایمي امنیت د ټینګښت لپاره د امریکایي ځواکونو پر دوامدار شتون باور نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل د 215 میوند کل اردو په چوکاټ کې د هوایي ځواک د جوړېدو په برخه کې کافي پرمختګ سوی دی. اته کشفي بي پیلوټ الوتکې ورکول سوي دي، او د افغان ځواکونو د روزنې بهیر هم په منظم ډول ادامه لري. کارمن وایي که چیرې د امریکایي ځواکونو او دوی ګډې هڅې داسې دوام وکړي، د هلمند د امنیت مسله د امکان څخه لرې خبره نه ده.
تقریبا د شپې لپاره هم پودې کې درې لا څلور باله تیاری دي چې هغه د شپې ډېر ښه کولی شي ټول هلمند تر خپل جدي کنټرول لاندې ولري، او د ورځې لپاره هم درې څلور دانې مثلا چې هغه د ورځې د فعالیت لپاره ماسرې هم دغه لري. یعنی د هلمند اراضي په نظر کې نیول سوې ده، دغه نظامي تخنیک له لحاظ څخه په هغه اندازه باندې چې د هلمند په ټولو اړخونو کې دی هلمند تر کنټرول او نظارت لاندې ولري، یعنی دغه سجول سوي او د دغه مطابق د دوی په اختیار کې دغه څه ورکول سوي.
د افغان ځواکونو څخه د روزنې تجهیز او وسایلو په برخه کې د امریکایي ځواکونو د ملاتړ خبرې په داسې حال کې کېږي چې څو ورځې وړاندې په هلمند کې د امریکایي ځواکونو د مشاورینو د یوې ډلې مشر ډګرمن جان تان چنګ رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره کافي وخت نه لري، او دا تازه پیل سوي لړۍ شاید ځکه پر نیمه پاتې شي چې په افغانستان کې د موجودو امریکایي ځواکونو د 9800 شمېر به د ټاکل سوي وخت سره سم 15500 ته راکښته شي. په هلمند کې په دې وروستیو شپږو میاشتو کې خرابېدونکي امنیتي وضعیت په داسې حال کې د نړیوالو او د دې ولایت د عامو خلکو د اندېښنې وړ ګرځېدلی دی چې د امنیتي ادارو مسؤلین د جنګ یو بل فصل ته چې هر کال د هوا په تودېدو سره زور اخلي امدګي نیسي. دا ځل مو په هلمند کې د امنیت د ټینګښت په اړه بېلابېل نظرونه واورېدل. بل ځل به د هلمند امنیت ته د نشه یي توکو د کرکلي او قاچاق له اړخه د ورپېښو تاوانونو پر مسله د دولتي مسؤلینو، کارپوهانو او کروندګرو سره خبرې وکړو. محمد الیاس تایم، د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
په کابل کې افغان هندوانه او سیکان له حکومت غواړي چې د دوی ستونزو ته پام وکړي. افغان هندوانو د افغان هندوانو سیکانو استازو دغه شکایتونه د دوشنبه په ورځ یعنی نن په کابل کې د ویساک د اختر په مراسمو کې وکړي. افغان چارواکي بیا وایي هڅه به وکړي چې د هندوانو سیکانو ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي. ابراهیم صفای پرې راپور لري.
افغان هندوان او سیکان وای دوګونه چلند د دوی سمنه پیژندګلوي او د مراسمو لپاره ځانګړی ځای نه لرلې اومده ستونزې دي. دوی وای په اکثرو ځایونو کې خلک ورسره د یو بهرني وګړي په توګه چلند کوي او د خپل افغان په سترګنه ورته ګوري. دا چې دوی له کومو ستونزو سره مخ دي او څه غوښتنې لري، په مشرانو جرګې کې د دوی استازي انارکلی هنریاري پاړوي دا وایي زموږ ماشومان چې ښوونځیو ته ځي آثار او وضعیت کېږي چې دغه آثار او وضعیت سره له دې چې نورې ستونزې به ډېرې وي او ځینو ستونزو ته کېدای شي د حل لار پیدا شوې وي، خو دا زموږ اساسي ستونزه ده چې ورسره لاس او ګرېوان یو. او دا د دې لامل کېږي چې یو شمېر کورنۍ هېواد پرېږدي او بهرنیو هېوادونو ته کډه شي. دوی دغه څرګندونې د ویساک اختر په مراسمو کې چې په کابل کې جوړ کړی وکړې. د هندوانو او سیکانو د ویساک اختر درې ورځې وي. په دې ورځو کې دوی نوې جامع غوندي او په ځانګړو مراسمو سره یې لمانځي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان سیکان او هندوان په افغانستان کې د دوی په وړاندې د شته ستونزو نه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې هم شکایتونه کړي دي، خو افغان حکومت بیا تل له دوی سره د همکارۍ وعدې کړي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت معین محمد یعقوب احمد زی وایي چې باید له افغان هندوانو او سیکانو سره د نورو افغانانو په سیر چلند وشي.
کومې ستونزې او مشکلات دي د کې شاکرسته چې موږ له ستونزو خبر یو، دولت دې ته مصمم ده چې ان شاء الله ورځ په ورځ به د دوی هغه کومې ستونزې چې دي دا به حل کیږي او موږ ان شاء الله دوی سره مستقیما خصوصا د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سره موږ سره مستقیما ارتباط کوو.
افغان هندوان او سیکان له کابل پرته په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم میشتي. دوی وایي د ستونزو له امله ډیری افغان هندوان دغه هیواد پرېږدي او اوس یې د پخوا په پرتله شمیر هم کم شوی دی. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
په پکتیا کې یو شمېر مدني فعالانو او د دې ولایت اوسیدونکو د پارلماني او ولایتي شوراګانو د شوراګانو وکیلانو پر ضد مظاهره وکړه. دوی د دې اعتراضیه مظاهرې په ترڅ کې د هغه څه په ضد شعارونه ورکړل چې دوی مفسد وکیلان بلل. د ازادي راډیو خبریال داود تپان راپور لري.
مظاهره چانو له ځانونو سره د وکیلانو پر ضد بیلابیل شعارونه لیږدول او له مرکزي حکومت او عدلي ارګانونو یې غوښتنه کوله چې په ملکي او نظامی ادارو کې د وکیلانو لاسوهنې بندې کړي او دوی دې د مداخله په صورت کې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. مدني فعال او د مظاهره سمبالونکي فرید احمد تسکین وویل
دا د پکتیا د هغو کمیشن کارانو، غلو، مفسدو وکیلانو، ټوپک سالارانو وکیلانو په خلاف راپورته شوي دي چې د پکتیا د پوهنې ریاست کې د شپې په لس بجې تللي وو، اسناد یې سوځول او په ټوپک په زور ګمارنې کوي. د پانتون په ازموینه کې هم د دوی کار دی، په روغتونونو کې هم د دوی کار دی، د پکتیا د قومونو په اتفاقۍ کې هم د دوی کار دی. د پکتیا وکیلان هغه وکیلان دي چې هم د بهرنۍ استخباراتو لپاره کار کوي. دوی د پکتیا د ولسوالیو سکوت چې کوم و څومره مخکې چې جګړه وشوه په هغوی کې هم د دوی کار و. د هر قومندان نه موټر اخلي، وسلوال پولیس اخلي، دا د دوی حق نشي کېدلی. موږ د خپل ولسمشر، پکتیا والي صاحب او قضایي ادارو نه غوښتنه زموږ دا ده چې دوی قانون منګلو ته وسپاري.
دغه لسګونه مظاهره چیانو له وکیلانو ګیله کوله چې د دې ولایت په کچه په ټولو مقرروي کې لاسوهنې کوي او د وړ کسانو پر ځای خپلو خپلوانو ته زمینه سازي کوي. د مظاهرې یو بل ګډونوال
دا مظاهره بسلې ده چې په کلینیک کې دوی کار ده، په اورورو تعلیم فردی کې دوی ګوتی وایي، زموږ ټول پکتیا په ادارو کې دوی ګوتی وایي. دا ادارې داسې حالات ته ورسولې چې د دوو د لسو روپیو جنجال وي، یو لکو روشپاته د یوې دوسیې په اخیستو ورسېدې. موږ نور دا وکیلان نه غواړو، نه آینده رایې نه غواړو، نه غواړو موږ دا وکیلان.
د وکیلانو پر ضد دغه مظاهره کې چې لسګونه ځوانانو، مشرانو، مدني فعالانو برخه لرله، ځینو له وکیلانو څخه نارضایت څرګند کړ او د دوی د اصلاح غوښتنه یې وکړه.
موږ بېخي له دې وکیلانو دې خلکو ناراضه یو. موږ داسې وکیل غواړو چې هغه په مشخصا په ډګر باندې دلته ښه صحیح خدمت وکړي او زموږ خلک تر راضي سي او زموږ خلک تر خوشحاله سي. ولې زما وکیل غم نشي خوړلی؟ ولې په پارلمان کې غږ نشي راپورته کولی؟ په پارلمان کې دې ته ما رایه ورکړې، غږ دې راپورته کړي. زما د پکتیا د خلکو، د مظلومو خلکو غم دې وخوري. داسې دې نه کوي چې دا ځي خپل جبره کوي او خپل جبو ته ځي خپلې خیلخانې ته.
مظاهرهچیانو په وکیلانو بېلابېل تورونه پورې کول چې په اداراتو کې غیر قانوني مداخلې کوي، په فساد کې ښکېل دي، په پروژو کې د ونډې او پیسو اخیستو په لټه دي. خو په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګلپادشاه مجیدي وویل،
وکیلان په مقرره کې لاس لري، دینه سرغړانه نه کوم. موږ خلک کډرونه راغلي دي په یو ځای کې مو مقرر کړی دي. پاتې شو متاسفانه ادارې افغانستان ټول څه فساد کې اکثریت په فساد کې دي. هغه څه چې موږ مقرره دي ضمانت موږ نه ولس کړی چې اچره مو دې پرې کوم چې تاسو کوم ځای په فساد کې نیوي. فساد کې اکثریت دي. ولې دې دوی نه غوښتنه چې څوک لري یا وسلې ورناخلي، یا مرمۍ ورناخلي، یا تیل ورناخلي. زه هیله من یم چې ولس مشخص نوم واخلي.
له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال داود تپان راپور.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کراچۍ ښار کې د جعلي تحصیلي اسنادو د جوړولو پر شرکت اگزیکت د پولیسو په حمله یو کال تیر شوی، خو پاکستان یو امریکایي څیړونکي له هم د دې شرکت د ریشو په شنډولو لګیا دي. نیویارک ټایمز رسپانې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د جعلي اسنادو د دې شرکت د کاروبار او په دې اړه د څیړنو تازه جزئیات خپره کړي چې فرشته جلالزه لنډیز اوروي.
په کراچۍ کې د جعلي تحصیلي اسنادو شبکه په ټوله نړۍ کې د انټرنیټي درغلۍ و بېساري بیلګه ګڼل کیږي. تازه څیړنو څرګنده کړي چې په پاکستان کې د دې شبکې له لارې د پیسو کاروبار تر مخکنیو اټکلونو زیات پراخ او پیچلی دی. د نیویارک ټایمز په حواله اگزیکت په تیره لسیزه کې د نړۍ په لږته لږه 190 هیوادونو کې له 215,000 کسانو چې درېیمه برخه یې په امریکا کې وو پیسې اخیستې دي. د اگزیکت مامورینو له خلکو سره د دروغو ژمنې کړې، ځانونه یې حکومتي چارواکي معرفي کړي او حتی د تهدید له لارې د فعالیت په وروستي کال کې لږته لږه 900,000 ډالر ترلاسه کړی دي. دا رقم د امریکایي او پاکستانی چارواکو ترمنځ د مکالمو او معلوماتو د تبادلې، د ثبت شویو تلیفوني خبرو او د مالي اسنادو د راجستر پروسس څرګند شوی دي. ثبت شوی مکالمې نیویارک ټایمز ته هم سپارل شوی دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه که څه هم په کراچۍ کې د اگزیکټ فعالیت افشا کولو هڅې په چټکۍ پر مخ لاړې، خو په نړیواله کچه رشوې فعالې دي. داسې ګڼل کېږي چې د اگزیکټ فعالیت په امریکا، آیرلند، دوبۍ، بلیز، سنگاپور او د نړۍ په ځینو نورو برخو کې لا هم د میلیونونو ډالرو کاروبار کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جاپان په هیروشیما کې خبری غونډې ته وویل چې نړۍ باید له اتمي وسلو پاک شي. د څرګندونو نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری نن دوشنبه د جاپان په هیروشیما کې د 1945 کال د امریکا د اټومي بم حملې د یاد سلی ته ورتګ زړه دردونکی وباله او ویل چې دا د دې یادونه کوي چې نړۍ باید له اټومي وسلو پاک وي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې کری د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه لومړی لوړپوړی امریکایي چارواکی دی چې هیروشیما ته ځي. ده وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم غواړي د جاپان دغه ښار ته سفر وکړي، خو دا څرګنده نه ده چې آیا دی به په مې میاشت کې د G7 سرمشریزې پر مهال هیروشیما ته ولاړ سي او کنه. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې کری د هیروشیما د سولې یاد سلی او موزیم ته هم لاړ. د دغه ځایو په زړه بوژنوونکو نندارتونونو کې د سوځېدلو انسانانو انځورونه او داسې مجسمې ښودل سوي دي چې د قربانیانو د حالت څرګندونه کوي.
موږ دلته راغلو او د دې موزیم له کتلو وروسته مو دا تجربه ترلاسه کړه چې د پخوا زده کړې باید په حال او راتلونکي کې پلي کړو. دا موزیم یوه یادونه ده چې موږ ټول هر یو دا دنده لرو چې د سولې لپاره کار وکړو او هغه هڅې جاري وساتو چې په اړه یې ولسمشر اوباما او نور مشران څو ورځې مخکې په واشنګټن کې راټول شول او په اټومي امنیتي سرمشري زکیه په اړه خبرې. هیروشیما ته د کیری او د جی او د ډلې د نورو غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو له سفر وروسته د غړي ډلې یو اعلامیه